ستړی دی نه یې او دا سړي رډیو دا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني سپد ولش پښنبی په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ساتي رډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته مو د سپین بولدک په سره د سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد له تورونو خبرو چې پر یو بل لګولې دي پاکستان بیا واشنگتن ته هم شکایت کړی دی. د سپین بولدک تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد خبرو نتیجه ورنکړه. افغان ځواکونو د بدخشان د سیبا کولسوالی د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل کړل او په سوریه کې له اوربند لږ وروسته سرغړونې وشوې. د خبرونو تفصیل: د کندهار امنیتي چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره تر پرونی نښتې وروسته غونډې نتیجه ورنکړه. پرون د سپین بولدک ولسوالی او چمن ترمن په صفري سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمن نشته وشوه چې تر لسو ساعتونو ډیره موده دوام وکړ. د کندهار د امنیت قمندان په خبره نشته هغه وخت پیل شوه چې پاکستاني لوري غوښتل د افغانستان د قلمرو په دوو کلیو کې سرشمیرنه وکړي. امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پرون ناوخته تر نشته وروسته د پاکستان له جنو پوځي چارواکو سره په صفري سیمه کې خبرې وکړې. د کندهار د امنیت قمندانۍ سکرتر غورځنګ اپریدي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل پاکستانی لوري پر خپل غشتنې ټینګار کاوه.
ورته ویل چې تر څو د کابل آیتان او د پاکستان د اسلام آباد آیتان راشي دغه مځکه معلومه کې چې د پاکستان دی آیا که د افغانستان کچیر د پاکستان به اجازه درکو چې سرشمارنه وکړي او که نه خو هغه د تشکل کار وکړي. د هم نه منله او د دې خبره موږ نه منو.
په پرونی نشته کې دواړو لوریو ته مرجوب لا وشته ده. د کندهار امنیت قمندان وایي له کرشې دی غاړه په جګړه کې دوه سرحدي پولیس او یو مور میرمن وژل شوي، یو له سرحدي پولیس او څوارلس ملکیان ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د جمعې ورځې په مازدیګر د ډیورنډ کرشې اخوا څخه د تورخم پر بازار د توغندیو برید کړی. د ولایت ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو راکټونو د لګیدو له امله یو بارون کې تش موټر اور اخیستی، نور چاته زیان نه دی اوښتی. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي د زیبا کولسوالی د بیرتنیولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولسوالی اته ورځې مخکې ونیوله. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د ولسوالی د بیرتنیولو لپاره په جګړه کې مخالفانو ته درنه مرجوب لا اوښتې ده.
شدید جګړه روانه ده. د امنیتي قواوو نمایندګي، کوماندو، پولیس سرحدي، پولیس مدني ټول په یو هماهنګي او یو همغږي سره په هغه کې شدید جګړه روانه کړې ده. د کشمیري مسلمانانو په دښمن ته ډېره قوي ضربه ورته کړې.
د والی مرستیال زیاته کړه چې زیباک په پدریو څلورو ورځو کې د دولت له وسوالو مخالفانو ونیول شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. څه باندې دوی اونۍ مخکې د بلخ پر 209 شاهین قلي اردو وسلوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې پلسکونو افغان سرتیرو ته مرجوب لا واوښته. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال وای ځینې ټپي شوي افغان سرتیري د درملنې لپاره تاجکستان ته استول شوي. جمهوری ریاست وای شاغری غنی له خپل تاجکستاني سیال څخه غوښتنه وکړه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا په هدف افغانستان ته سفر وکړي. په پام کې ده د امریکا د پاوت بریدګای بووی بریکډال په اکتوبر میاشت کې محاکمه شي. د پدې تور محاکمه کیږي چې په 2009 میلادي کال کې هغه وخت خپل نور ملګری په خطر کې واچول چې په افغانستان کې خپل پوسټي بهر ووت او وسلوالو طالبانو اسیر کړ. پوځي قاضي ډګروال جیفری نانس د جمعې په ورځ د دې محاکمې لپاره یو منصفه هیئت وټاکه. بریکډال مخکې تر دې چې د 2014 کال د می پر یو دیرشمه د طالبانو د 500 بندیانو په مقابل کې تبادله شي تقریبا 15 کاله د دوی په اسارت کې وو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. په فرانسه کې د ولسمشۍ انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې وروستۍ نظر پوښتنې شي چې خپلواک کاندید ایمانوئل ماکرون تر خپلې سیالې مارین لوپن ډیر مخکې دی. په فرانسه کې سبا انتخابات دي او پرون د دغو انتخاباتو د کمپاینونو وروستۍ ورځ وه. د اف اوپ فدیسیال ادارې لخوا شوې نظر پوښتنه چې د جمعې په ورځ جزئیات خپاره شول څرګندوي چې ماکرون تر خپلې افراطي شي اړخې کاندید مارین لوپن لو ودی شونی ولی تر 3% پورې مخکې دی. وروسته له هغې چې 14 ورځې مخکې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یوه کاندید هم 50% جمع یو رایې ونه ګټلې، دوه مخکښ کاندیدان ماکرون او لوپن دویم پړاو ته ووتل. ایمانویل ماکرون د اروپایي ټولنې د غړیتوب پلوي کوي، خو میرمن لوپن چې د اروپایي ټولنې ضد تګلارې لري د مهاجرت په اړه هم دریځ سخت دی. څارونکي وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن نښتې شوې دي. دا نښتې لږ وروسته تر دې وشوې چې د روسیې په مشرۍ په سوریه کې خوندي سیمې رامنځته شوې او هلته اور بند وشو. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د سوریې جنګي جټ الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت حما کې د از لاقیه پر کلي بمباري کړې ده او دې سیمې ته نږدې د کفرزیتا او لاتام نه شارګوټي په نقشه کړې دي. وروسته تر دې چې پرون لنیم شپې وروسته اوربند پیل شو، د څارونکو په وینا د حمس په شمال کې د تیرمالا سیمه هم دولتي ځواکونو په توغندو یې وویشته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو والي رتبه ډیپلومات به د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره د دوشنبې په ورځ وګوري. دوی به پر دوه اړخیزو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل توماس شانون چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی، ل ریابکوف سره د کتنې لپاره له واشنگتن څخه نیویارک ته سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالات او روسیه پر ځینو نړیوالو مسایلو په خپلو کې د نظر اختلاف لري. پرون جمعه د امریکا پوځ اعلان وکړ چې د سوری په هغه ساحو کې به هم چې د امن زون بلل شوی د داعش ته سخت دریځو پر ضد هوایي حملې وکړي، خو روسیې ویلي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف پوځي الوتکې به پر دغو ساحو الوتنې نشي کولی. د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وسم غیر قانوني الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو د روسیې ملاتړ د ماسکو او واشنگتن اړیکې خړپړ کړي دي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې پوسپین بولدکی د ډیورنډ پر کشه د پاکستانیا او افغان ځواکونو تر پرونی نشته ورسته کابل اسلام آباد ته شکایت کړي.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شش دفتر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد.
پاکستان هم په ورته عمل لاس پوری کړی او افغان شارژ دافر احضار کړی. د راپورونو له مخې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان دا بلنه رد کړې چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره ورشي. په پاکستان کې میشت سیاسي چارو کتونکو سمی یوسف زای وای
مو پر تعلقات نور هم خراب شي او د ټول لاغته ګټه بددي هغه میډیټنت یا جهادي عناصر ترسي.
هند یو سټیلایټ فضا ته لېشي او افغانستان ته هم پکې برخه ورکوي. دا موضوع مو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له سرپرست وزیر سره شریکه کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا له پریکړې خبره وچوي. په سوریه کې به د اوربند او خوندي سیمو د رامنځته کېدو سربیره داعش په نقشه کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستي شخړې په تړاو دواړو هیوادونو اعتراض کړی دی. افغان چارواکو پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژ دافر او پاکستان په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارژ دافر احضار کړی دی. پرونی شخړه که څه هم پای ته رسیدلې، خو دواړو لوریو ته مرجوب لاړولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وسلواله نشته چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل شوی اول د پاکستان لخوا پیل شوی ده. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وی د کندهار ولایت د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سیپری سیمه کې پرونی نشته اول پاکستانی پوځیانو پیل کړه. د کرشی په دوړو لوریو کې د ازادي رادیو خبریالان د امنیتی سرچینو په حواله وی په دې نشته کې چې لسپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل شوی دوړو لوریو ته مرګ ژوبله او وشته ده. وروستی راپورونه وایي چې په دواړو لوریو کې 15 تنه وژل سوي. دغه راز د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د پیښې په تړاو افغان حکومت پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژ دافر احضار او خپل سخت اعتراض یې ورته څرګند کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نامو کلیو د درنو وسلو د انداختونو او په ساحه کې د پاکستانی پوځیانو د نورو سرغړونو په تړاو احزار او په دې اړه خپل سخت اعتراض ورته څرګند کړ. ورته وویل شول چې اول انداخت د پاکستانی ځواکونو لخوا شوی دی.
د پرونی نشته په تړاو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغشتل سوی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان شارج دافیر د پاکستان هغه ادارات کړ چې ګواکې نشته اول د افغان ځواکونو لخوا پیل سوی ده. افغان حکومت وایي د لقمان او نظر په نامه کلی له ډیورند کرښې دی غړې ته د افغانستان په خاوره کې پراته دي، نو ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده. پرونی نشته تر لسو ساعتونو ډیره موده دوام وکړ. په همدې تړاو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې له پاکستانه غوښتنه وکړه.
ډیورند د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو فرضي کرخه ده چې افغانانو ته د منلو وړ نه ده. پاکستانیان باید پر دې کرخه د تاسیساتو او ودانیو له جوړولو ډډه وکړي چې د شخړې سبب کیږي. پاکستانیان باید متوجه وي که دوی هر ورځ له دې کرخې دې غاړې ته تاسیسات جوړوي، دا مسئله د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ ستونزې را پیدا کوي.
د افغانستان په ختیځ کې ډیورند کرښې ته څیرمه له نورو پرتو سیمو هم د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو راپورونه ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو تیره میاشت په یوه غونډه کې اعتراض وکړ چې پاکستاني قواوو له اعتراضونو سره سره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د تاسیساتو جوړولو چارې نه دي درولي.
افغان چارواکي د افغانستان دننه د وی میرمنی او دوه سرحدي پولیسو د وژلو خبر ورکوي او وایي چې پرون په سپین بولدکې 15 نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ ویلي دی چې د دوی لور ته 11 وژل شوي. د پاکستان پوځ بیا وایي چې 22 په دې جګړې کې ټپیان شوي هم دي. په دې ترڅ کې پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر عزیز احمد چودري د امریکا د ملي امنیت له سلاکار ماک ماستر سره کتلی دي او د سپین بولدک د جګړې په اړه د پاکستان اندېښنه له هغه سره شریکه کړې ده. ماک ماستر شاوخوا 3 مخکې کابل ته راغلی و او هلته یې ویلي وو چې ښایي واشنگتن د اسلام آباد پر ضد جدي دریځ خپل کړي. دی بیا اسلام آباد ته هم لاړ او له پاکستاني چارواکو سره وشغېده. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپین بولدک د پیښې په ارتباط ویلي دي چې کابل دې د خپلو کورنیو ستونزو تور پر پاکستان نه لګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پوره پور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان د خپلو داخلي امنیتي ستونزو تورونه پر نورو هیوادونو نه لګوي. د دغه وزارت باندې نفیس ذکر د څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان ولسمشر 13 د پاکستاني چارواکو لخوا د پاکستان د سفر بلنه رد کړې او همداراز یې د هغوی غوښتي چې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ وسله وال د کابل ته وسپاري. ښاغلی ذکر د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبرې غونډې پر مهال د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د دورې دردولو او همداشان د ترهګر د سپارلو په لړ کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغانستان د تورنو لګولو ډډه وکړي او په خبره یې چې دغه هیواد د خپلې داخلي معاملې بهرنۍ نه ګڼي. پاکستان په دې لړ کې خپل ټینګار جاری ساتلی چې د افغانستان مسلې داخلي دي. د افغانستان لخوا مسلو ته بهرنی شکل ورکول او پر نورو د افغانستان د بې ثباتۍ تور لګول به کومک ونه کړي. دا به د ټولو په ګټه وي چې له داسې تورونو لګولو نه ډډه وشي ځکه چې له دې هېڅ مقصد نه ترلاسه کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې وخت کې پاکستان د سفر بلنه رد کړې چې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ د هیواد د پارلمان د غړو یو جګ پړي پلاوي 13 د کابل 2 دوره وکړه او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د پاکستان د سیاسي مشرانو تر دغه سفر وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید پختار هم د کابل سفر وکړ او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربېره له خپل افغان سیال او نورو افغان چارواکو سره په یو لړ مسایلو وغږېد. د افغان ولسمشر وایند کابل ته د نوید مختار تر سفر وروسته رسنوی ته ویلي و چې نوموړي افغان ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې، خو په خبره یې افغان ولسمشر دا بلنه رد کړې او ټینګار یې کړی چې تر څو پاکستان د مزار شریف په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون او د قندهار د بریدونو مسؤلین کابل ته ونسپاري او پر خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد اقدامات ونه کړي تر هغو به د پاکستان سفر نه کوي. له بلې خوا سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د سفر د بلنې ردولو ته په اشاره وایي. له دې بیانه داسې ښکاري چې افغانستان له پاکستانه خفه دی، خو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د ستونزو د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزي په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې د کابل او اسلام آباد پر خو اړیکو ټینګار کړی او وایي چې د دواړو ترمنځ د مذبذب اړیکو ګټه به ښایي وسلوالو ته ورسیږي.
ما خیال نه دی چې دغه موقف یا دغه پوزیشن تر اخره پورې پاتې شي، ځکه چې سیاست دی او سیاست کې یوه خبره آخري خبره نه وي. ما په خیال که دوی غواړي چې مشکلات حل کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات بهتر شي، نو دوی بار بار باید یو بل سره کښېني او که یو ځل خبرې ناکامه شي بیا خبرې وکړي بیا خبرې وکړي، ځکه چې که یو بل سره دا ډول تعلقات وي چې یو بل ملکونو مشران سفر نه کوي، نو دې به یو دې سره به تعلقات نور هم خراب شي او د ټولو نه غټه ګټه به د دې هغه ملیټنټ یا جهادي عناصرو ته رسیږي.
پاکستان او افغانستان له تیرې اوږدې مودې راهیسې پر یو بل تورونه لګوي چې خاوره د یو بل پر ضد کارېږي، خو دواړه لوري دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د چا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. د یادونې وړ ده چې پاکستانوي چارواکو د روان کال په فبروري میاشت کې افغانستان ته دغو شپږ اویا ترهګرو لیست ورکړ او چې دوی په وینا په افغانستان کې پټ دي او د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي، چې په ځواب کې بیا افغان چارواکو پاکستان ته د پنځه اتیا وسلوالو او دوه دېرش ترهګریز کیمپونو فهرست ورکړ چې دوی په وینا په پاکستان کې دي او له غزه یې پر افغانستان بریدونه پلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زی کته نور تکي
جینز خبرونه چې د امریکا د پاوڅ خبرونه خبروي په خپل ورستۍ غنه کې لیکي چې په ننګرهار کې د داعش پر پنازاینو د امریکا د پاوڅ لورستۍ زوروري هوایي حمله سره دا ډله لا هم په سیمه کې فعالیت لري. د جینز خبرونه په لیکنه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د خراسان ولایت څنګه په ننګرهار کې فعال ده. د خبرونه په لیکنه په اچین کې د داعش پر پنازاینو د تر ټولو لوی غیر اټمي بم استعمال د امریکا د پاوڅ تاکتیکي برای وو، خو د خراسان ولایت لاینه دورماته کړي. د ډلې ته زیات تاوان ورسید، خو په سیمه کې خپل نور مرکزونه ساتلي دي. دا ځکه چې د جیمز پرونی په لیکنه په ختیځ افغانستان کې د خراسان ولایت وسلوالو په داسې سیمو کې مرکزونه جوړ کړي چې صاحب العبور دي او پیاده ځواک نشي ورتلای. د بل پلوه د جیمز پرونی په باور داعش په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د خلکو په استخدام کې سهولتونه لري او له نورو ډلو سره د انعطاف له لارې خپلې هڅې جاري ساتلی شي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې هم په اچین کې د امریکا بمی حمله د هغه هیواد د پاوڅ تاکتیکي برای بللی دی. ګارډین لیکلی دا پوښتنه شته چې امریکا ولې د دې بم د استعمال پریکړه وکړه. د ورځپاڼې په لیکنه حتی په خپله د امریکا په پاوڅ کې دا سوال کېږي چې ولې له دې بمه کار واخیستل سو. د امریکا پاوڅ د اپریل په 13مه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په ستخیلو کې د داعش پر پناځایونو د خپل لوی غیر اټمي بم حمله وکړه. دې بم ته د امریکا پاوڅ د ټولو بمونو مور نوم ورکړی دی. افغان چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د داعش څلور نوي غړي ووژل شو او ملکی وګړو ته هیڅ زیان نه دی رسولی. ګارډین لیکي په یو نوي څېړنه کې معلومه شوی چې د دې بم ضربه او غیظ تر هغه ډیر کم و چې مخکې اټکل شوی وو. ګارډین د السیس په نوم د جغرافیایي مطالعاتو د یو مرکز په حواله لیکلي چې د بم په یو سلو پنځوس متره کې شپږ دېرش ودانۍ او نه شپېته ونې له منځه تللي دي. د السیس مرکز تر حملې وروسته د دې پېښې په اړه د درې بعدي کمرو او سټلایټ دستګاو په مرسته عکسونه او فلمونه واخیستل او خپاره یې کړل. دا معلومات د سیمه ییزو چارواکو له خبرو سره فرق لري. سیمه ییزو چارواکو ادعا کړی و چې د بم په درې زره متره واټن کې هم کورونه ویجاړ شوي وو، خو ګارډین لیکي د داعش پر تونلونو او مرکزونو د امریکا د حملې یو هدف شایي دا و چې د سیمې خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په سیمه کې وضعیت له تشنج ډک دی او جګړې لا پای ته نه دي رسېدلې. د امریکا حکومت د ورځپاڼې په حواله تر اوسه د دې حملو د خسارې او تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره کړي. ګارډین وایي چې په افغانستان کې د امریکا پاوز د پښتنې په ځواب کې چې ولې د حملې د تلفاتو دقیق شمیرنه د خپره کړي، ویلي چې هغه سیمه خطرناکه ده او امریکایي ځواکونه تر دې زیات مهم کارونه لري چې باید سرته ورسوي.
هندوستان غواړي فضا ته یو سټیلایټ ولې شي چې افغانستان ته به هم پکې برخه ورکوي. په دغه سټیلایټ کې به د سارک سازمان غړي هیوادونه لکه بنګلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا هم برخه ولري، خو پاکستان پکې نشته. سالی محمد سالی د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له تخنیکی موین او سرپرست انجینر سید احمد شاه ساده څخه د مرکې په پیل کې د دې نوي پروژې په اړه معلومات غوښتي.
اصلا دغه پروژه چې د سارک دغه د جنوبي آسیا هیوادونو تفاهم سره هندوستان یو سټلایټ لانج کوي چې په دې کې بوتان او مالدیو او بنګلادیش او افغانستان او هندوستان او حتی پاکستان ته هم دا دعوت ورکړی وي. تاسو ته هم موږ دا کومک وکړو. پاکستان به د پروژې نه ووته. ټول دغه سټلایټ چې د دولس ټرانسپونډر لري چې په دې دولسو کې دوی وایي چې یو یو موږ ټولو ته ورکوو خو افغانستان ته ویلي چې موږ تاسو دوه ټرانسپونډر درکوو. خو مشکل په دې کې دا دی چې دا د سات سټلایټ چې دا د افغانستان په مدار کې د افغانستان سلاک پاته لګول کېږي. افغانستان په 50 درجه سلاک لري او دوی په 80 درجو کې لګي او بیا دوی د افغانستان فریکونسي استفاده کوي چې دا سلاند لپاره افغانستان فریکوئنسی مونږ یو ټل سټ اور کړی چې مونږ افغانستان یو اند لپاره استعمالو. دوی مونږ صرف دوه ټرانسپونډر راکړي او زمونږ فریکوئنسی چې استعمالوي نو مونږ په 50 درجو کې مونږ خپل سټلایټ نشو لګولای. نو دا معنی لري چې د سټلایټ باید سلاټونه د یو سلاټ او بل سلاټ په منځ کې باید 3 درجې فاصله وي چې انټرفیرنس مزاحمت پکې ونه شي. او دوی 80 درجو کې لګوي او د افغانستان فریکوئنسی مطلب دا چې بیا مونږ د افغانستان هغه خپل مونږ سلاټ چې لرو مدار کې هغه مونږ ترې استفاده نشو کولای. آینده کې مونږ خپل سټلایټ افغانستان کوم مدار کې سلاک لري هغه $2 میلیون ارزښت لري.
نو په دې معنی دا پروژه د افغانستان په ګټه نه ده.
که چیرته دوی په 80 درجو کې لګولی وي موږ ته په ګټه نه ده. که چیرته دوی دغه خپل دغه سټلایټ بل ځای کې لګولی وي بیا موږ ته په دې ګټه ده چې موږ ته مفت دوه ټرانسپونډر راکوي. کېدای شي دوی بل ځای ورته پیدا کړی وي ځکه نور دوی موږ سره په رابطه کې په دې موضوع کې نه شول. دا د سارک دا عمر سټلایټ دی اوس ورته SAS ورته وایي ساؤت ایشیا سټلایټ. نو د فکر د SAS او وخت شو چې کله دوی پاکستان له دې سره ووتو نو که دوی د خپل سټلایټ په بل مدار کې په بل درجه کې لګولي دا به موږ ته فائده ده. په دې اساس سره چې موږ ته دوه مفت ټرانسپونډر راکړي موږ کولی شو چې د RSD د افغانستان پر معلومه کړو د افغانستان جیولوجیکل د ځمکې برخه کې ور معلومات وکړو د کمیونیکیشن په برخه کې موږ سره همکاري وکړو ټلی میډیسن کې او بل دا چې IT په برخه کې په دې سټلایټ څخه موږ استفاده وکړو.
بل افغانستان مخکې هم د سټلایټ د یوې پروژې د لانچ کولو یا پیلولو خبره کړې و چې د افغانستان په اقتصادي د غرض د ټکنالوژي په ډګر کې به زیات لاسته راوړنې ولري. هغه پروژه څنګه د تاسو به ناتمن هغه مسله تعقیب کړي هم وي؟
اصلا چې موږ خپل اوس افغان سټلایټ چې دا افغان سټلایټ موږ شپږ ټرانسپونډر لرو د یو ټل سټ نه خپل شوی دی چې هندوستانیان ورسره شریک دي. دا د شپږ ټرانسپونډرو کې موږ اوس څلور ټرانسپونډر موږ په کرایه ورکړي دي چې هغې کې د تلویزیون ډیجیټل تلویزیون هم استفاده کېږي. د لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي مکالمو کلي په کلي او بانډې ور باندې موږ احاطه کوو او بله دا ده چې د GSM د بکبون نتورک به پاره یو بک اپ ونه لري. یو ټرانسپونډر نه پاره کې استفاده کوو. په نږدې وختونو کې موږ به دا دوه نور هم په کرایه ورکړو. دوه سټلایټ ټرانسپونډر چې دي مثلا موږ کولای شو چې دا دوه سټلایټ امنیتي برخه کې امنیتي ملي ورکو نورو ته د شفاخانو لپاره کرایه ورکو چې عاجل ایمرجنسي سرویس لري په تاسو سیمه ته وړاندې کی. خبره دا ده چې د دې سټلایټ هغه وخت په 2000 کې ختمیږي. نوې سټلایټ د لانچ کول لپاره باید کم از کم 3 کاله مخکې کار ورته وشي ډیزاینینګ لپاره. نو موږ اوس کار پر شروع کړی تر څو 2000 د افغان سټو په نوم باندې یا خپل سټلایټ ولرو یا د چا سره شریک شو او یا د چې پرسلا پارتنرشپ ونه چانه بل چانه سټلایټ پرسلا خپل ځان لپاره وخت د افغان سټو لپاره په دې باندې کار روان دی. موږ تر اوسه پورې لانی هی کړی نه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست انجینر سید احمد شاه سادات.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې به د امن کورونه د حکومت لخوا تمویل شي او په دې اړه دغه وزارت هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندې دا خبره ورسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د امن له کورونو سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې. ملالۍ بشیر راپور لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي حکومت د امن د کورونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر موسسې چې د دغو کورونو مدیریت یې په غاړه درلود اندېښنه څرګندوي چې که د دغو کورونو د تمویل لپاره نړیوالې مرستې قطع سي دا کورونه به هم بند سي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندي کبرا رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه د امن کورونه تمویل کړي. دولت وعده کردند که ما دا وای ولسمه کړی د چې هڅه کوي د امن د کورونو بودیجه د افغانستان د دولت له بودیجه تمویل کړي او د شدو چارو وزارت هم په دې اړه له دولت سره خبرې کړي څو د هغو کسانو چې د امن کورونو په اړه اندیښنه لري اندیښنه یې رفسي. میرمن رضایی زیاته کړه چې تر اوسه د افغانستان په شلو ولایتونو کې 28 د امن کورونه سته او له دغو څخه یې 6 په کابل کې دي. په کابل کې له دغو کورونو څخه یو یې د 2004 کال راهیسې د افغانستان د کوچنیانو او ښځو د مرستې موسسې یا HAWCA لخوا اداره کیږي. د دې موسسې اداره کوونکي مینا سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې که تر درو میاشتو پورې مالي مرستې ترلاسه نه کړي دا پروژه به ودرېږي. دا وایي په دې موده کې مرسته کوونکي چې له موږ سره یې ملاتړ کړی دی یو این ویمن وو او په دې وروستیو کې دغې ادارې موږ ته وویل چې شاید خپلې مرستې قطع کړي او ونه کړای سي بیرته زموږ ملاتړ وکړي. نو موږ نورو دونرانو ته درخواستونه ولیږل خو په دې اړه مو ځانګړې مرسته او ملاتړ نه دی ترلاسه کړی او په دې خاطر زموږ اندېښنه دا ده چې یوه میاشت نور مرسته ترلاسه نه کړو زموږ د امن کور به بند سي. اوس مهال د ملګرو ملتونو مرسته تر درو میاشتو پورې لرو. میرمن سلطانی زیاته کړه چې د افغانو ښځو او کوچنیانو سره د مرستې موسسه هر کال شاوخوا 300 ښځو ته د سرپنا حقوقي او ټولنیز مرستې زمینه برابروي. د دې په وینا په 2014 کال کې د ښځو پر وړاندې د کورنیو د تاوتریخوالي شاوخوا 255 قضیې حل کړې دي. دا وایي بېلابېلې قضیې وې. د بېلګې په توګه میرمن او میړه طلاق غوښت او له یو بله جلا سوي وو او ډېری کسان چې نه یې غوښتل بېرته له خپلې میرمنې یا میړه سره یو ځای سي کله چې له یوه بله جلا سول د ټولنیزو خدماتو په اساس چې د دوی لپاره مو په امن کور کې درلودل دوی مو پر خپلو پښو ودرول او هغوی په خپله وکړای سو چې خپل ځانونه تکیه کړي. په امن کورونو کې هغه ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تیښتې ته اړ سوي وي. دوی د ښځو چارو وزارت لخوا د امن کورونو ته معرفي کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 1995 کال کې د تیر کال په پرتله 8% کې زیاته سوې ده. د معلوماتو له مخې دا کمیسیون تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 15500 زیاتې قضیې ثبت کړې دي.
خبریاست په جرمنی کې یو څېړنیز انسټیټیوټ د انسانانو او شیانو لپاره یو نوی سکنر جوړ کړی چې په هر ثانیه کې شپږ دیرش درې بودی یا 3D عکسونه اخیستلی شي. د ساینس ډیلی خبری سرچینې د راپور له مخې دا درې بودی سکنر د نورو درې بودی سکنرونو خلاف د لیزر په ځای د مایکروسافت د کنیکټ په شان پروسی څخه کار اخلي. د دغه سکنر په وسیله اخیستل شوي درې بودی عکسونه زر پر زر پکسل دي. تاکل شویده چه ده ده غوز کنرونو لمرنه نمونه روانه اونه ده جرمنی ده شتودگارد پا کنترول ترید نندارتون که ننداره تورنده شید. جوړون کې هیله لري چې د سکنرونو به د ناروغیو په تشخیص کې له ډاکترانو سره زیاته مرسته وکوي.
دا معلومات اسمت سروان د سره شریک کړل. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځواب شوي پیغامونه خبرو. البته تر اتمه بجو وروسته خو اوس به تاسو اس ام اس نو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
شاکر فرحی لیکي له افغان سرتیرو مننه کوم چې پنجابیان پوکړل چې افغان سرتیری د خپل هیواد ساتنه کولای شي. عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ ولسوالی لیکي افغان سرحدي ځواکونو په ډیره میړانه له خپل خاورې دفاع وکړه او پنجابیانو ته یې غاشماتونکی ځواب ورکړ. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید سپین بولدک ته نور سرتیری واستوي تر څو پاکستان ته غاشماتونکی ځواب ورکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي له پاکستان سره باید ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. شفیع الله لیلی زای له کندهار لیکي پاکستان د خبرو له لارې نه اصلاح کیږي. حیات الله وحدت له غزنی لیکي د بولدک پیشه پشکاره د افغانستان پر خاوره تیرای دی. محبت له زابل لیکي پاکستان باید نور د افغانانو له غاشماتونکو ځواب عبرت واخلي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټی اشرونه پر لیژل اس ام اس کې د سپین بولدک د جګړې په ارتباط د افغان ځواکونو د مورال ستاینه کوي. جمال خان له کندهار لیکي، باید د اسلام آباد پر مشرانو بندیز ولګول شي چې کابل ته ولاړ نشي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي، که ګټه کوو د پاکستان پر ضد به جنگ کوو. فضل محمد له کندهار لیکي، ولسمشر اشرف غنی غواړي په سپین بولدک کې د اس ام اس سمن لوستل کېږي نیمګړی دی، او محمد قاسم ځواک پر استولی اس ام اس کې له هلمند د افغانانو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار کوي. اتنیمی بجې شوې، لنډ خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي ویل پاکستاني لوري سره د سپین بولدک تر پرونی نشټې وروسته غونډې نتیجه ورنکړه. د کندهار ولایتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د جمعې ورځې په مازدیګر د ډیورنډ کرښې اخوا څخه د تورخم پر بازار د توغندیو بریدونه کړي. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي د زیباک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، او چارواکي وایي چې زیباک به بیرته ډیر ژر له طالبانو ونیسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. په فرانسه کې د ولسمشر انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې وروستۍ نظر پوښتنې شي چې خپلواک کاندید ایمانویل ماکرون تر خپلې سیالې مارن لوپن ډیر مخکې دی. څارونکي وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نښتې شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو عالي رتبه ډیپلومات به د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره د دوشنبه په ورځ وګوري. دوی به پر دوه اړخیزو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغو ساحو کې به هم د داعش سخت دریځي وسلوال په نقشه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. تر دې مخکې روسیې اعلان کړی و چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف پوځي الوتکې به پر دغې ساحې الوتنې نشي کولی. په سوریه کې د امن ساحو ایجاد چې ماسکو یې ملاتړ کوي له تېرې شپې راهیسې نافذ شو. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له سالم محمد صالح څخه.
د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جګړن ادریان ګالووی د جمینا وخته څو ساعته مخکې تر دې چې په سوریه کې د امن ساحې د ایجاد پلان چې روسیه یې ملاتړ کوي نافذ سي وویل. ائتلاف به د داعش سختریزو وسلولو په نښه کولو ته هر ځای چې دوی فعالیت لري ادامه ورکړي، څو یقیني سي چې دوی کوم پناه ځای نه لري. د دفاع وزارت دغه ویاند وویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د امن زون د ایجاد په موافقه کې چې په قزاقستان کې روسیې، ترکیې او ایران د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړي برخه نه لري. جګړن ګالووی زیاته کړه امریکا به هڅه وکړي د ائتلافي ځواکونو عملیات په اغیزناک ډول روان وي. تر دې مخکې د سوریې د سولې په باب مذاکرو کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې وسوې، د روسیې مشر استازي اعلان کړی و چې خوندي ساحې به هغو سیمو ته څیرمه پرتې وي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف جنگي الوتکې ورباندې الوتنې کوي. د روسیې استازي الکساندر لاورنتیف د جمعې ناوخته وویل د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف الوتکې به کولی سي په مشخصو ساحو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د سختریزو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات پر مخ بوځي. خو د څرګنده نه کړې چې آیا دغه الوتکې کولی سي په خوندي ساحو کې هم د داعش اهداف وولي کنه. الکساندر لاورنتیف وویل تر هغو چې د سوریې مخالف جنګیالیو د سوریې پر دولتي ځواکونو حمله نه وي کړې، نه به د روسیې او نه هم د سوریې جنګي الوتکې پر امن سیمو الوتنې وکړي. خو ده وویل دغه الوتکې به له امن ساحو بهر د داعش پر سختریزو وسلولو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. په همدې حال کې د روسیې پوځ د جمعې په ورځ وویل چې د داعش د سختریزو او په القاعده پورې د یوې تړلې ډلې پر خلاف چې پخوا النصره جبهه بلل کېدله خپلې مبارزې ته په امن ساحو کې هم ادامه ورکړي. د روسیې دغه اعلان د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم په وسلولو مخالفو ډلو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. دوی زیاته کړې د بشر الاسد دولت مخکې د دغسې اعلانونو په استفاده هغو قواوو ته چې روسیه یې ملاتړ کوي زمینه برابره کړې، په هر ځای کې چې زړوي حمله وکړي او ادعا وکړي چې ګواکې پر ترورستانو یې حمله کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغو سیمو کې به هم د داعش سخت دریځې وسله وال په نقشه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ادارې په سوریې کې د ملکیانو لپاره د امن سیمو د جوړېدو پر اغېزمنتوب شک څرګندوي. ایران، روسیه او ترکیه په سوریه کې د ملکی وګړو لپاره د خوندي سیمو پر جوړېدو چې امن سیمه ورته ویل کېږي د جوړېدو موافقه کړې ده. خو کچېری د نړۍ په نورو سیمو کې د امن سیمو تاریخ ته وکتل شي، داسې بیره ده چې دا کار شای په سوریه کې د ملکیانو له امنیت سره زیاته مرسته ونه کړي. جزئیات ته فرشتې جلال زی پر راپور کې.
مسکو، انقره او تهران د تیری پنځمبه پورز د روسیې د وړاندیز په ملاتړ کې موافقه وکړه چې د سوریه په شمال ویدیس کې چې د رژیم مخالف وسلوالې ډلې فعالیت لري ملکی وګړو ته امن سیمه رامنځته شي. امریکا وویل چې په سوریه کې د بحران د قراری له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو د دې موافقه په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. یو شمیر نړیوالو پالیسی جوړونکو له ډیرو کلونو راهیسې په کړکېچنو حالاتو او وسلوالو نښتو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب، د بشري مرستو رسولو او د بحرانونو د سوله ییز حل موندلو لپاره د امن سیمو پر اغیزمنتوب بحثونه او پوښتنې کړې دي. دا شایي په نظري ډول یو اغیزمن کار وي، خو دا چې د امن سیمو جوړېدل د بحرانونو له سیاسي حل سره مرسته کولای شي په عمل کې نه ده ثابته سوې. ملګرو ملتونو له بوسنیا تر جنوبي سودان او رواندا پورې په مختلفو وختونو کې د نړۍ په کرکټ ځپلو هیوادونو کې د ملکی وګړو د خوندي ساتلو لپاره د هڅه کړې، خو د دې اقدام منتقدان د جګړې د مهاجرینو لپاره د کمپونو په توګه ورته ګوري. ملګرو ملتونو د پخواني یوګوسلاویا د جګړې پر مهال په بوسنیا کې د ملکی وګړو د امنیت لپاره امن سیمه جوړه کړه، خو منتقدان وایي چې ملګرو ملتونو د جګړې ځپلو خلکو لپاره داسې کمپونه جوړ کړي و چې تر اندازې زیات لو وګړو ډکو او په حقیقت کې د دې سیمو د امنیت ساتلو لپاره وسوال ځواک نه درلود. امن سیمه هغه سیمه ته وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې په کرکېچ ځپلو سیمو کې رامنځته کوي. په دغو ځنګړو سیمو کې ملکی وګړي ساتل کیږي او داسې انګیرل کیږي چې وسوالې جلی باید حمله ور باندې ونه کړي. په بوسنیا کې د ملګرو ملتونو د امن شپږ سیمه جوړې شوی وي چې پر ټولو یې حمله وسوي او دوی سیمه سربنیڅا او زپا جګړه مارو ډلو ونیولې. د 1995 میلادي کال په جولای کې د بوسنیا په سربنیڅا کې د ملګرو ملتونو د سازمان تر فرمان لاندې 400 هالندي عسكر چې د امن سیمو د امنیت مسولیت لغاړي ونتوانېدل چې د 8000 بوسنیایي مسلمانانو، نارینه وو او هلکانو د قتل عام مخنیوي وکړي. په بوسنیا کې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک تر پوزه لاندې پر لسهاو شوځو جنسيتي رای وسو. په سربنیڅا کې د ملګرو ملتونو د امن سیمه په حقیقت کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د تر ټولو ظالمانه قتلونو او بشري ضد جرمونو شاهده شوه. د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د امن سیمو جوړېدل په سوریه کې د ملکی خلکو له امنیت سره مرسته نشي کولای، ځکه دا کار ښه سابقه نه لري. د هیومن رائټس واچ په حواله په یو سیمه کې د زیاتو ملکی خلکو راغونډول خطر زیاتوي او حتی پر دو خلکو د حملو امکان زیاتېدل شي. په دې سازمان کې د ملګرو ملتونو استاذي لویس چاربونیو ازادي رادیو ته وویل کله چې تر تهدید لاندې خلک له جګړې تښتي، هیڅ ډول امنیتي ملاتړ نه لري او تاسو یې په یو سیمه کې واچوي، پر هغوی اسانه برید کېدلای سي، هغوی لکه پر ځای ناستې چرګي د هر ډول حمله اسانه هدف کېدلای سي. یا په بل مثال دا خلک په یو بوتل کې د کبانو په څیر وي چې رانیول یې ډیر اسان کار دی. په سوریه کې شپږکلنې جګړې لښتلوجه څلور کسان ووژل او میلیونونه یې له خپلو سیمو تېښته تړ کړی دي. د څارونکو په باور امن سیمه په ډیرو مواردو کې هغه وخت جوړیږي چې په جګړه کې شکی لوري د سیاسي حل په موندلو کې ناکام سي. ولدي عمله هغه کسان چې د دې سیمو د ساتنې مسؤلیت اخلي باید د اصول او قوانینو په چوکاټ کې کار وکړي. په غیر صورت کې به هغه سولساتي ځواکونه چې د دې سیمو د ساتنې دنده اخلي د سربنیڅ د بشري فاجعه په څیر د زور او زیاتی د څارونکو او کتونکو رول خپل کړي او د مخنیوي لپاره شای ډیر څه ونه کړي. د یادونې وړ ده چې په نړیوالو قوانینو کې د امن سیمه کوم ځانګړی تعریف نه لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم آزادی او اوریدونکو پروګرام درو، دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
د
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. بیا هم ستاسو له بیلابل پیغامونو سره راغلم. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاری یو لوی ستونزه ده چې کولای شي د ټولنې د ناخوالو لامل شي. زموږ ډیری اوریدونکو له لوړپوړو چارواکو غواړي چې دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي او په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. ستاسو دغه غوښتنې او پوښتنې مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړي چې پام دې خبرونه کې اوریدلای سي. خو لمړی به د همدې بیکاری ستونزې په اړه تاسو راغلي پیغامونه در وبروم.
بریا السلام علیکم کندهار ولایت غړی ولسوالۍ تاسو ته کوم ځای کې نه مسافرین ځانې زه د مشرانو سره د هغې لرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینه برابرې کړي. خلک وروره بول ہی وا دو تر وان جی بول ہو یا پلس ولا یا پو بو کی ہر سو دا تے میں کر بنا برابر السلام
ناست ما ضرورت بالا نازل سوال بر کا اس خرے چپا ما 14 سال مکتب خانے نے وظیفہ واسطہ بمانے ما چھت کنے ما در بدل اسن.
السلام علیکم زه نکیب الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی د حکومت چې ګټه نشه کاروبار ولار دی صف صفات کول وخت چیر شو. السلام
سلام اعظم د کار څخه ګسنګي شما دا هغه له څو روز مردم خو نه داره یک قرار حلال پدر ما مریض او یک رساله داره که ما خرج کنیم.
احمد فرید استم از ولایت غزنی. ما و تمام کارمندان حکومت وحدت ملی پیشنهاد دارم که از برای خدا از خدا بترسید. مردم تمامش به تنگ آمده، بیکاری، بی‌وظیفگی، فقر، بی‌امنیتی. ما خواهش میکنم که نمانند که وطن ما به طرف بدبختی برود.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکیل او سلام. مورسکل سلام. زه د فلار یو زویم په نامو د احمد. څنګه انډیوالان لرم. یو انډیوال می د دې شوکې ده چې هغه غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقی دی ته راځه چې ولاړ شو طالبانو ته. طالب به شو موټر سایکل به ولرو. زه دو کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو. تحقیقات خو زه فلار په دکانداری مصروف کړی یم. دا هیڅ راسې ما تشویقی زه ورته هم خلاص نه یم. زه خود خوند خوراکي دا مې غوږ سلو تا ته راورسم خو خلاص نه یم. بل انډیوال لرم دا راځي دا بیا دې شوکي ده چې لوپري وکړي تازه چې ولاړ شو نن له مکتب هلته ډېرې ښې نجونې را روانې دي. بله زه به ورسره ملاقات وکړم. مقرون هم له هغې سره خبرې وکړي. دا خو ما هم زړه غواړي خو دا خو ښه کار ده. خو بدبختانه چې زه چې زه پلار لرم چې زه که اوس دوکان بند کړم ولاړ شم خو میګا چې ورسم دا مې وایي خلاص نه دی کارت خلاص نه یم روزګار نه یم. بل راځي دا راته وایي پرون تللی وم هلته انډیوالانو ناسو ښه چرس مو څکول تاریاک مو څکول ګپې مو وکړې بانډار مو وکړو راځه سې نن کومره سره ولاړ ما خو هم زه غواړي خو نه یم خلاص روزګار یم نه یم. کاشکې زه هم خلاص وای چې تللی وای درسره. خو بالاخره دا ټول مایسه کېږي او راځي یو بل انډیوال بیا لرم دا راته بل خلکو غیبت کوي شیطانت کوي راځي راته وایي چې درازه دې خپلانې داسې وهش نو زه دې ته خلاص نه یم. چې خلاص نه یم خو دا ټولې خوا راشي پاتې شي خپل کار مصرف یم نو زه دا وایم کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله و امن راولي. ټول خلک دې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي. نه نه امنی پیدا کیږي نه دربدری پیدا کیږي نه رشوت پیدا کیږي. ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکیږي. وسلام
دوستانو د کندهار ولایت خمو د یو اوریدونکو هغه پیغام اوري چې وای د کار د نشټوالي په صورت کې خلک په کوم کارونو بوختيږي. همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړې او په افغانستان کې مې د بیکاری ستونزې د کمولو په اړه د وزارت د اقداماتو په اړه پوښتنه ترې وکړه. ښاغلی احمد سی وای
ډیر زه مننه کوم. وګورئ چې په ټول کې تاسو کوي چې له 2013 کال راپېښه او وروسته د 2015 او د 2014 کال پایلنې میاشتې یو څه سوزمنې وې. او زه د ملت د خلکو له دغه درد او دغه ستونزې چې دوی مخامخ دي سره د کار نشتون مسله ده د یو سره موافق کړم. د یو افغان په حیث د یو د هېواد اوسیدونکي په حیث زه دا دوی ته د پیغام ورکوم چې واقعا هم د کار نشتون هغه یو مسله یا هغه یو معضله ده په ټولنه کې چې شاید درد ما هم و رنزوی دیده وزارت وزیر او حتی خپل خبری ولس مشر هم تر نورد دیگیم. مهم تکای در سرد ملت او دی خلق دی پارز غورم متوویم چه دستی نده چه چارواکی لهم بخپل خبری ولس مشر پری وقتی دی تفاوت بی او دی کم دستی برنامه یا کرنلارو نداری چه دی خلق دی پارز غوری پلارو چه ویرسو تو پر خلق دی کارمنده نوشی. پتولی که برنامه موجودی دی بیر لوی دی برنامه تلاس رنیدی کم تاخد او وعده چې خپل خبرې ولسمه شل خلق سره دغه او مخصن د کار ټولنیز چارو وزارت اوسنۍ رهبری چې خلق سره موږ کوم وعده کړی ده چې موږ به د بیکاری کچه راټیټو. دا هغه یو مسؤلیت نه دی بلکې یوازې د خبرې ولسمه شل مسؤلیت دی، یا هم یوازې د کار ټولنیز چارو وزارت مسؤلیت دی، یا هم یو بل مشخصه دی. دا یو ملي پروسه ده او په دې کې ټول دولتي ادارې په دې کې مشترکاً کار کوي او خوش وخت دې ولرم چې ولې راځه هماهنګي د ټول دولتي ادارو ترمنځ د رامنځته شوی ده او د دې د هماهنګي یوازینی علت چې موږ تاسو مثبت دوه به چوز ګورو موږ اوس دې ته یعنی ورسېدل چې د بیکاری کچه شپږ سلنه راټیټه شوه. یعنی دا وګورئ یو هغه شمیر بیکاران چې موږ له 230 کانه راپېدې خاطر درې یو دا او تر څنګه دې بیکاری یو غټ شمیر اوس لیدل کاله نور هم چې نړیوال د فرونه غوته بشول دا هم چې بیکارانو سره راځي هم شول دا هم سره یو ځای شول. یعنی دا کته ډیره لور شو دریمه مرحله دا و چې موږ د دې شایدان اوس یو غټ شمیر له میلیون نو چات موږ هغه افغان مهاجرین چې بهرنی هیوادونو کې ژوند کوي مخصوصا په ایران او پاکستان کې، یعنی دوی هم چې افغانستان ته راستانه شول دا ډیر یو تقاونو دی افغانستان دولت او د خلکو لپاره. خو خوشبختانه هغه برنامه چې پلار وکړي اوس یې یعنی د بیکاری کچه باید له حده ډیر اوچت شوی. په اوس تر دا سره موږ خلکو سره ملت ته دا ویلی شو چې د بیکاری کچه نور هم راټیټه شوه
موږ ته ونی له هغه کلمن ځوانان چې وګړي لري ځکه د لوبري چې تحصیل اسناد ټولول لوبري نه استفاده کوي باید په بسونه کې په دغه دولتي درسته دوی د خصوصي سکتور حسونه وا دا ډیره مهمه او ډیره یو څه قدم مستسر شو د دې پنګونه په خشوه ډیره شو پنګونه نور هم وده وکړه تر څو پر خلکو د کار مودل له خاص موږ اوازه په دولتي ادارو کې په دغه بسونه باندې موږ استفاده نشو کولای. دغه موږ سره د دولت د خصوصي پنګونه ډیر ځات ته ملاتړ موږ سره څنګه وایو چې یو غش مې ځوانان دغه په دغه ګمرو دریم مرحله موږ ور باندې کار کوو او ان شاء الله په راو ډیر ځات یعنی کار نه مخه تللی هغه د بهرنۍ هیوادونو ته د استور پروسه وکړي نه ایزام د کارکونکو بهرنۍ هیوادونو ته چې موږ له سعودي کې واسر خبرې ډیر نه چې ویل ان شاء الله په دې کې ډیر څه به موږ دا یو حکم لیک له سعودي کې واسر بلاستیکو ان شاء الله چې موږ یو غش مې یو ډول د پادری و او مخصوص هغه هی وځل چې وي مینوال دي چې بهرنۍ ودونکو د کارکوه د پرلاسي ان شاء الله دې په وخت ورته او په دې کې کار وکړي او دا د نوو کوم خلکو ته ان شاء الله د کاري کچ په نور راټیټه شي.
که استاس شمیره څه دی احمد زسب کدار تو اس چې څومره شمیر خلک اوس مهال بیکار دي په افغانستان کې څومره یعنی کاری ورته لري او دوی ته کاری زمينه نشته.
وګورې په ټول کې د افغانستان د غوړسي کوم سروي چې تر څو یعنی زمونږ د افغانستان ټول نفوس 28 میلیونه وګورل شو لا 28 میلیونه نه مونږ شاوخوا 8 میلیونه د کار واجد شرایط کسان د روسانه دی اگر کاری قانوني سن دی د کار لري چې د کور سي کار وکړي 8 میلیونه دی لا 8 میلیونه نه د بیکاری څخه وسره چې د سبب یا وشاره 8 میلیونه ته یعنی د هلمند دې ته موږ څه سره دا یو شته 3 میلیونه څومره مطلق دي کار دي د دې لپاره هم ان شاء الله کارمندان به وشي او ان شاء الله کوم برنامه مو تاسو ته یادونه کړی وکړه ان شاء الله دا به یو په پرسته به پلیسی او د هلمند دې ته موږ د دې په اړه مو پلیسی سره به دغه رقم دې ده شي.
بله دقیقا که تاسو د دغه کال لپاره ډیر لسوش پښنویم کال لپاره خپل پروګرامونه راته وایست ان تاسو پلان څه دی څونه کسان ته به کاري زمينه برابر سي په دغه وکال
یو هغه مرحله چې موږ په دې نه خپل دولتي دراسې کې خلک کارمندان وکړو
دویم زمنګ ته خصوصي پانګونې په برخه کې یعنی خصوصي سکتور کې خصوصي سکتور کې خلکو ته د کار زمینی برابرو او دریمه مرحله بهرنی هیوادونو ته د استولو موضوع ده تلرم هم موږ خلکو ته د ځینو برنامو یا د فنی او حرفوي زده کړو پروسه ده دوی ته د فنی او حرفوي زده کړو ته ورکړل شوې پرې هغه خلک چې هغوی زده کړې نه لري یا څه ښوونځی نه ده لوستی نو هغوی په خپل یعنی لاس په کار ځینې داسې کړنو ته کېږي چې یا مهاجرتونه کوي یا ځینې نور داسې کړنې ته سر کوي چې مطلب ټولنې ته ځانې اړول کېږي دغه د دغه پروسه د مخنیوي لپاره موږ د اسپانیا حرفوي زده کړو مرکزونه پراخ کړي دي او نورو د پراخېدو په حال کې دي کله چې خلک زده کړه ورکوي او ځینې هغه هېوادوال چې بیا زده کړه کوي هغوی سره موږ مالي او نقدي مرسته هم ورسره کوو چې څو پرې هغه بس کې چې د زده کړې لیدلې ده دا کولی شي خپل ځان ته یو ښه کوچنی کاروبار په غسیم کې پرې ژوند کوي ځان ته جوړ کړي
تاسو یعنی بیا هم زما پوښتنه ده چې په دغه کال کې تاسو کوم دقیق رقم لري چې په دغه کال کې دغه کسانو ته کار پیدا سي کنه یعنی دغه پروګرامونه مو د یو کال لپاره دي د پلان کنه او د وژد محل دي ځکه تاسو حرفوي مکتبونه
دغه په لومړي مسته یادونه کړه پرې ودانې دا البته د افغانستان په کچه ملي یو برنامه ده
چې
دا په ټول افغانستان کې د ټول ولس لپاره دغه یو اشاریه 3 میلیونه رقم ما تاسو کړی دا د یو اشاریه 3 میلیونه رقم لپاره ده یعنی ان شاء الله د افغانستان دولت کوم برنامه ولر چې د سینټ یوازې د یو ولایت یا هم د 18 میلیون له منځه ته موږ یو لک یا هم د یو میلیون لپاره نه بلکې د ټول دغه کسانو لپاره دی چې لمن دې ته په خاطر ان شاء الله موږ د بیکاری کچ په ډیر لږه ټکو لکه څنګه اوس راځي تاسو ته
بله یو بل موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړل په بهرنیو هیوادونو کې کوشش کوي چې افغانانو ته د کار زمینه برابر کړي هلته به دوی په کومو برخو کې کار کوي تاسو د سعودي عربستان یادونه وکړل نور کوم هیوادونه دي او په کومو برخو کې به کار کوي
دا مهال موږ یوازې د سعودي وسره خبرې پیل کړې دي او خبرې مو دې مخکې کړې دي ان شاء الله په دې راتلونکي کې به د یو ډیر څه یو ښه بلګي شایدان تاسو وڅې ان شاء الله یو څلون بلاسکي له سړي څخه وتره د نور خاصي ودان تر هم من خبره بوختي لکه قطر امارات او د نور دي ودان تر چې له من دې څه څه موجوده ونی وګو سره هم خپل خبرې او څه مرحله ته خیر ان شاء الله ورسو
او په کوم برخه کې بدوی کار کوي البته
لا تاسو سره مشخص نه دي دا به ورسره مشخص کیږي رقم لاسو ته مشخص ندان څومره لپاره د سکرټ ان شاء الله دا رقم به ډیر لوړ وي ځینې ګونګوسې موږ اوریدلې دي چې په کې پنځه ویزار یا شل زره یا هم 5 زره دا لاسو ته مشخص ندان او کوم ته هڅه موږ سعودي کې ورته اخیست ان شاء الله دا رقم به ډیر لوړ وي او د نمدې ته په خیر سره وته ونی ګو مغه لوړ رقم به کوکلیت له سعودي کې ورته لاسو کې زروته د هوکلیت لاسټیکو دا هغه باندې هم هغه موږ ریسپی هم د مشخص کیږي یعنی موږ د صفاکاری په وخت کې څومره کسان ضرورت لري د موټر چلولو په وخت کې څومره کسان ضرورت لري یا هم ساختماني په وخت کې څومره کسان ضرورت دا نو د ریسپی د مشخص کیږي
زما پښتنه دا و چې تاسو ول په دغه مختلفو بخښو کې دی به کدی سي چې هغه خپل ضرورت وای او بیا افغانستان سره هوکې وکي آیا په افغانستان کې دغه بخښو کې دوی نسی ګمارل کېدای یا دغه کارونه نسته یا څنګه هدف څه دی چې دوی باید په بهرنیو هیوادونو کې په دغه کار وخت اسي
وګوري مونږ اول قدم چې په خپل ځان هیواد کې اوس مهال افغانستان دمره په مسؤلیت نه ده چې دغه رقم چې اوس مهال بیکاره دي د څو لپاره کارمندان وشي دا یو مشکله خبره یعنی دا یو معمول نورم د ستاسو اتحادیې په لختې کې وایو لکه امریکا لکه اروپایي ځینې نور هیوادونه وګوري دوی وګوري یو بل هیواد ته د کار کول لپاره یعنی د دې لپاره موږ وړو چې په نورو نورمونو برابر دغه رقم ته ځواک د کاري ځواک چې موږ اوس مهال د کار زمينه نشو برابر اورې ته د هیواد کې بریکاوري چې بهرني هیوادونه د کار کول لپاره وسو پر هغه طریق چې موږ خپل په خپل خو وده دي او د دې وټره پیدا کوو ان شاء الله موږ خپل کاري ځواک د هیواد کې استفاده کوو چې اوس مثلا موږ کدي دا څه وزيري چې دا تړونونه به دې ته کوي چې تاسو کو او دا خپل کاري ځواک د بهرني هیوادونو ته منلیږو دا د دې هیواد څخه دندې ته مرسي
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی و چې د کارمندنې په اړه خبرې کولې ترې ویلاندې وقفه ورسته نور پیغامونه ته هم ورزو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې سوالې سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مېرمونو ته په درناستر
کوو کتلې خزینه باندې په مناسبه ځای کې اوساتل شي
لخوین دوهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم ورورا، زما د آزاد ادو سبقدر ماشین ته ټول سلامونه. بعد سلامه دا هر ځای په نګرار کې د باجرین ریاست کې ډیره د غربانه ده. ما وته مې چې موږ وښو دي چې راغلي او د ماجرینو خوانه بس د ماجرینو هیڅ کومک نه دی شوی او بس دغه د خپل وطندارانو خپل دغه سره هغه کوي نور چا سره هیڅ مرسته نه کوي. دغه دغه ما تاسو یو خبر وکړئ د خدای خاطر وکړئ، د ماجرین داغلي پاکستان نه شړ او بدر شو پراته دي.
بله السلام علیکم، زه نکیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پهلا اوس په کندهار ولایت کې اوسېږم. زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده، دغه د سنگین ولسوالۍ لار په دا دوه کاله کېږي چې بنده ده، هیڅوک پاملرنه نه ورته کوي. د امان الله اکا د لوړې سبا د ډاکټر تر پمپ پورې دا لار بنده ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه خان کوچه د زابل ولایت نه زنګ وهم. موږ هیله کوو چې موږ مالداران یو، موږ به شاده به ترنک به وګو گزارنه څو بل جوابونه څه چې ما غي انداري وي یو کوش تاوي مې مال نه پرو دیږي. موږ مالونه را ده ته خماخه شو کیږي د اصل کال د غزم دند ده. موږ دا د چارواکو ته هیله کوو چې موږ سره نو کوي احتیاط وکړي چې کوم څه تک پرو کی دی به چې څوک شاري په غټه کان کې پر مالدارانو باندې او بل موږ بیا زمیندار خلکو ټول هغه هم دي کرلې دي. موږ د اړون منډې کې وي هغه کرلې دي. موږ دلته واړو بالا دي دي بله پرو درېږي دي پوسټو ته وایي دا کوچان ته وانیان دي دا ټکان دا کوچان کوي د دې مطلب د کشته وي. نو موږ څه وکړو پر کومو خوا ولاړ شو. موږ دا هیله کوو د زابل د چارواکو سره چې موږ سره نو کوي احتیاط وکړي او موږ سره موږ نه کتابانی وسلام.
د پکتیا ولایت جانخیر ولسوالۍ اوسېږم، اوسېدونکی محمد سلام. زحمت در کومه د کلینیک صحي باش ډېر کمزوری دی، ډېره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې زموږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده د مرکزي دولت، البته د مرکزي دولت څخه.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، تاسو کولی سئ هغه شمیرې چې د خبرونې په پای کې خبريږي در سره ولیکئ، موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. باید ووایم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مویم. تر بیا مو پر خدای سپرم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی د سرو سرو بازار جوړه ځوانو مالي دلې د سرو سر بازار جوړه دی پکې نه کې هم په ځوان لاس می بندې سلو می ډېر دې پریشان دستا حسن خدالي داشن خاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله اوس می سخت نه چاري داشن خاله